درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو ویاندوی په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخی شوې دي. ذبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په اکسپانه کې کښلی د دې کال پترس کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژند او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نیوي بهرني سفرونه کړي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې څلور کلونو کې چې کابل نیولې دی له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړي، خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمېر ایثار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قروغ زرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. په فرا ولایت کې د سې شنبې په شپه د سیلونو له امله د یوه تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لرې پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان د اوښتو خبرونه خپاره شوي، خو تر اوسه له رسنیو سره دقیقې شمېرې نه دي شریکې شوي. د بریتانیا پولیس د یو شلکلن افغان د نیولو خبر ورکوي. وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د نیوټن لیویلز په روغتون کې د سې شنبې په ورځ ناوخته په یوې فلزي آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی و، خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو، یو میز یې مات کړ، بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلی دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي. اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شو، نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکاوه. د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراج، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یس کې هم مظاهره شوې دي. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریون والو د ټیټ پر کولو لپاره له اوښتن ګازه کار اخیستی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه چیري دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دی لوبېدلی. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلووره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دی.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 تر رسولې. خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای دي خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلق وږی دی، خلق په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
پیله همدا د چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو ته ورسوي، تاسو نړیواله ټولنه بلستر کې پټې نه.
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلووره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 3,00,000 لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالنی راپور کې لیکلي، دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان له 1,00,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت، جرمي تحقیقاتو، سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورستر بلی ډیری شي، د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شوي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 3,00,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي، تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شوي شمیر 1,01,043 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 1,03,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونی سره په ځانګړي مرکه کې دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,00,000 تنه دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړی ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پورې پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې راغلی و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 6.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلنی راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیا رغونې او بیلابیلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډیریږي، د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
شونځې نور ډېرې زیاتې دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورځ تر بلې خلک بېوسله کېږي. دوی باید دا ووایي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره یې څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډېرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او وګ بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نوري وادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړی روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطعې څه کوم چې دوی به د قطعو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 2018 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا پټکو د فشارونو اوس د خړو د نامنۍ لزياتې دوه لګونډي هیوادونو څخه د کډوالو پراخستنې د اقلیمي بدلون لامل وچکالي او پر لبسي طبي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت لا پیچلی کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلو په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل د دوړو خو سوداګرو د میلیونو ډالرو زیات کړي دي. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وای د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدماتو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستي دي. د افغان کډوال چې تر ډیره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وای حکومت پر دوی اوبو برښنا پرې کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کم کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغیزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي خامخا ستونزې خو دې سره ولاړېږي. نو په حال خلکو ځان ته شمسیانې لګولې دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي. سرکاري اوبه نشته.
د پیښور په زندۍ کم کې میشت یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کم په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي خونځي تړل شوی او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په پښتونخوا کې کم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي. صرف په شمشدو کمپ کې او کم ملکانو چې لږ مقاومت کړی هغه سره به وسایل یو سکول کې به پاتې دي. نور وسایل ټولو نه وړي ماشومان په تروي ناز دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسي کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو برېښنا په ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړني خدمات بند شوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول باندې دغه موبایل باندې کړی نو ټول ځینې کې یو باندې کړی بجلی باندې کړی دا سکولین باندې کړی دی ډیار سي باندې کړی پی.
دا په داسې حال کې د چید رواني ونی په سر کې کشمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړیو چې د سوابې سیمایي چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د دسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالی کړي. کنه د دسمبر په 1 بعد د دوی په وړاندې عملیات پیل شو. دا کم بد عملیاتو په ترڅ کې ونه لول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډیره دا کمپونه د 1980 میلسیزي په پیل کې د پوخانی شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د يرغل پر مهال جوړ شوی او لا هم زرګون افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار دغه کمپونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري د دسمبر په 14 پخپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستانه د ستنیدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوخته. د کمشنري ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورسې تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څه باندې 80 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 ملین ڈالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو را خبره کوم بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باهمي تجارت دی اوس پورې د تقریبا د 80 روزو کې 205 ملین ډالر نقصان شوی دی غټ مارکیټ وګو نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلاره وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یوه راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په مهال ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخه ونیول شي او پر هغو ټولنو بشري اغیزي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشدې مودې لپاره تړلې پاتې شي نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اساق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه لوبېدل. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل اوره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاوند بختیار ساحل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی؟
په عمومي ډول کې د سکواډ وار زول شي په دې کې ترډی راغلو وګاړي دي چې تمې کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل درویش رسولي او عظمت الله مرزه دا 15 د ټاپ آرډر بیټسمنان دی. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نائب ته د غزه ورکي ور سره به بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نو ورسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کم مستون زده پکې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمن کلوبول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز تلک زره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره بغوره انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهون کی مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله، هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو، نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړی، څوک چې د شلوریز کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی، هغه د اوږد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی شي، خو شلوریز کرکټ کې د عمره وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله په کې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای، ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی، دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده، باید د پسکواډ کې وای. بل مسله ده چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېده. یو خو شلوریز کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سی توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي، معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریز کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریز کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي، یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر ډیر شو لوړې منډي ورنکي، او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډي ورکړي، دوه درې وکټې دی واخستې، دا ډیر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریز کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي، نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود، امدارنګ ضیا شریفی، دغراز نوید زدران، دا درې هغه تو پچون کې د زمالاند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډل کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډل سره دی، هارد بال کرکټ کوي، مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبد الله احمد زه تازه لټنس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته، نو خلو بغاړه ده، خې استعداد ده، خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي، دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې به د افغانستان سیالان چې دي، زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري، چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. کتا سوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوث افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېي، معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خېس یاله کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې وه، له سولې فری قایب یا په یو ورخیزه توګه په سیمی فائنل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبي په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې، چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی، او لکه څنګه چې ستاسې په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته، یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي په دې هیله.
د افغانستان د شلوره جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیز درې کلونه وړي لدندو راګرځول شوې ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغه کورنۍ اقتصادي وضعیت په بیساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازیدا بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
دا دست یو درد دی چه در طول حقونجون و خزو چه دن دیه درلودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چې اکثر ښځې انجونې بیکار دي، ډیری داسې کورنۍ پیژنم چې آن له مجبوریته یې سوال ته مخه کړې ده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روسي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ. دی وویل
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه یې د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله همدا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24مه د یو فرمان په صادرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 9مه پر خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وې. دې وزارت دې مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا له وړاندې یې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لرې بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول بوږنوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو او بشري حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
تصمیم کې اینا گرفتن تنها عقد طبیعي زنانه پایمال نه ساختن، بلکې
دا پریکړه چې دوی کړې نه یوازې له ښځو طبیعي حق اخیستی، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلې او ناهیلۍ سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او ښکار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي د ښځو
او هغو کورنیو چې وازینې سرپرستانه یې خسی دي راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافت مندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي و چې هرو لسو څخه نښه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډېر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.